شپږ نیمه بجې شوې لند خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې لوزرو زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1318 کسان کې خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي وایي افغانستان یو قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر یو پر ټولنیزو شبکو د احمد شره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر روسي او څرګندونو یې څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیر سه شنبې د باران د کبله مساوي شوې وه. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په څباندې 44 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,109 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزې ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پروانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسیدلی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په نننۍ نړۍ کې ټیکنالوژي او په ځانګړې توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند ټولو برخو یو نه بیلیدونکې برخه ګرځېدلې ده. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوي ډېرې کړې دي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده، خو ډېر استعمال یې له ستونزو هم خالي نه دی. په دې اړه راپور لرو.
خلګ او یو شمیر ځوانان وایي ډېری ځوانان د زیرکو موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټیکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډېر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خپګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې زیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره وکارول سي، او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه ډډه وسي څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم د مسکا مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. ټلیفون خو ډېر زیانونه لري. مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول زیان یې دا دی چې د انسان دماغ وربندې هر وخت دماغ خرابې، د سترګو جدي او کمزوري کوي، د انسان دماغ ور خرابې، راتلونکی ور خرابې. زکثر وخت دی وویني دماغ بند پشي، سر نه خلاصي، د شپې ترې وي او تر دوه پرې ورته وي شو ور ماپښین په دیو پرې وار اخیني.
مې شریف لا دې د روزګان ولایت مرکز ته ټوې کوڅېدونکې. ټلیفون خو ډېر بیکار شي دی. کمښت سوای ټلیفون د انسان ذهن ډېر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد نوم ډیر کمزوري کده. ولې کده چې ګرد ورځ نوړه ته ګوري، دغه نوړه چې د ډیر ظالم شي، دا د سترګو جد کمزوري کوي. بلکې کشنیان او د کشنیان سره څنګه ټلیفون ور سره یا څو په کور کې ټلیفون او کاږي کشنیان ورته ګوري، ډیر چمونه د دې زده کوي. کده چې د کار د دې زده کی چې هغه دې ته تاوان وکړي. ولې په ټلیفون کې مشتلې د ډیر کم ټیوټاک چې ډیر کم شام پکې کې دی، دا ډیر تاوان. وشتنه مې داده چې څوک ټلیفونان خو مشتې چاره نه دینځل لرو کوې، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کښنانو د مخه مشتې ټلیفون نو کار باید، او بل د استفاده دینځو کو چې مشتې د ټلیفون سره غلط استفاده نه وکړو، بلکې ښه استفاده دینځو.
مې ولې لا حکیار دی او د مرکز سره کوته سره ټلیفون خو راک ټلیفون په خاص توګه راک ټلیفون ستې ډیر زیات تاوانونه لري، ځکه چې دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ، سترګې دا مکمل خرابېږي، د سترګو جګه کمېږي، او پاینده کې نس کولای چې د خپل دماغ څخه سم استفاده وکړي، هر شی بیری جا په جمعه کې نه پاتې
د زیرک موبایل خو چې دی د خوکانم ډیر کارونه نه ده شه که څه هم ګټل لري نو توانونم ډیر کارونه لري خو ډیر توانونه درلودل سي مثال په ډول فزیکی توان لري رواني توان لري ټولنیز توان لري فزیکی توان مثال د سترګو ستړیا ده ول د سترګې مثال انسان ډیر ګوري هغه سترګې وچیږي هغه سترګو په نظر په دې کې کموالی راځي دا رڼا چې د مستقیما سترګو ته ډیر توان کوي خصوصا د شپې د طرفه څخه نه او بل د خوب ګډوډۍ د مثال لازمش خلک چې د خوب په وخت کې کار کوي د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولی یا رڼا مرتیازه کړي یا اوتومات عینکې نه لري چې هغه بیا څه مخنیوی وکړي نو دا بل توان دی
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کیږي هغوی وایي چې د دوامدار او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان وسواس او تمرکز کمښت سبب کیږي دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کیږي خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کیږي چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کیږي ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي څو د دې زیانونو مخه ونیول سي ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې په اوسني وخت کې زیرک ټلیفونونو د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام شوی دی یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې د ډېر استفاده جنې کوي چې په هغه کې د تر ډېره د نوښت پورې مصرف وي بیا د سترګو د فار خاص زیان لري او په زمن کې د خلکو څخه په دی باندې مطالعه پاتې ده او گیم پکې یا مطلب غلط استفاده جنې کوي او تر ډیره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د زیرک ټلیفونونو فاغه ګټو نه فیږي چې یو استفاده جنې وکي یا د ایمیل لپاره یا د یو نورو رسنیزو پالیتو لپاره یا د تصویرو د ساتلو لپاره نو متاسفانه دی دغه څخه منفی استفاده کوي چې هغه کې د غیر اخلاقی ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي هغه تر ډیره نه وختو په ګوري او یا انټرنیټ کې لګیاي ټیک ټاک موضوع ده او داسې د گیم موضوع ده تر ډیره هته خلک په د 5G گیم باندې مصروف وي ځانونه خې خورا زیات دي نسبتا چې وګورو درګټې ځان به زیات دي
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون ادارې اترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي د یادې ادارې مسولین وایي د دې شمیر ډیره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژي له دې پرمختګ څخه په بیلابیلو برخو کې کار اخلي خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي ځیرک موبایلونه کله یوې خوا زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېروي بل خوا د ناسم او اوږدمهالې کارونې له امله ګڼې ستونزې هم پیدا کوي د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپل زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مارک لای کومه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټول وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې کوو لمون سره ملمه دي مدافع وکیل وارث خپلواک خپلواک صاحب ستړي مشه خبرونه ته خرغلی په پایل کې درته وای په زینو کورنۍ کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي ما شخلي له دوی سره خبر خورد کیږي نظر هغه وګړي سره چې هغه آیت نه لري دا موضوع تاسو څومره لیدل ده
بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم ډیره یو خی موضوع ته اشاره وکړه دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم اواید لري نو هغه ته لازم ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډیر جدي فهم وکړي ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي د هغوی د مصارف او د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضرورت چې دي تکمیلي باید په ډیر اساسي شکل باندې ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید دته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډیر په دقیق او ډیر په زموږ تاسو په اصطلاح باندې ډیر باز هغه باندې وچپلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر څه چې په خپله خوښه په خپل زړه یا ماغه چې کوي، مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغوی هم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغوی ته خدای پاک شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په تنګ نظر ورکړی اوسي، طبعاً هغه په فامیلو کې ډېر یو غټ ناورین سره مخ کیږي، فامیل هم له هغه سره په ناورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نورو غړو چې هغه مصرف کوي دي هغو باید د طبیعت وساتي. که چېرته داسې یو څوک اوسي چې هغه ته خدای پاک شته ورکړي اوسي او هغه تنګ نظري کوي، نو طبعاً هغه په کورنۍ کې تاوتریخواله منځته راځي. د هغه شتنه چې نشته اوسي ښه ده، ځکه ټول خلک به خپله کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر اوسي او هغه هم تنګ نظره اوسي، نو طبعاً په کورنۍ کې ډېر غټ ستونزې منځته راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوره کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر اوسم، نو دا نظر چې له هر چا سره اوسي هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بلې، معمولا کله چې په کور کې یوه ناوې راودیږي، راځي له دې نه مخکې نه خواښې خسري دا کسان په کور کې اوسي، مثلا هغه د میړه خویندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدې چې د دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې ښځې او له دې سړي سره یې دهلته څومره په خپله د ښځو منځ کې کور کې بدې پایلې لري.
ډېره غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د مېرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې کله ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې ما خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې مینځرما ټوله د ماشي. باید هغه میرمن چې نوی واده کېږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې صحیح ده د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې اوسي، ځکه که مخکې له دې چې دای تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي دغه ماش چې د ما د خاوند ده، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، همغه چې خواکم بیا همغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې دغه کورنۍ یو مشترک نظام لري. په کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصه ده که یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کارونه چې کوي، بل څوک د کور په چارو کې نور ونډه لري، لکه پلار مور، لکه ورګانی د کور دننه نور وند لري. دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داسې مصرف نشي د دوه ډوډۍ دومره باید در کولري. امغه ناوی چې راضی چې دغه حالت چې دغه وسط تا خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و، دا مخکې درس نه و ولسته، دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچ ته رسیدلی ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شیان په نظر کې ونیول شي. هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د میړه پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یمه چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري، نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترین یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایلې بلري په کور کې، دننه دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده، یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډیر قدر ورکول کیږي، ډیر عزت ورکول کیږي، هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یادو ټولې نه په دې خبر راته وکړي دا بیا کومې بدې پایلې لري.
طبیعتا څوک چې ګټه لري دی هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه په یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي. دا عهدې منځته راوړي دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات منځته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي. ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. که چیرته یو موضوع عموما موضوع وسي په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید دغه کم شتمنۍ چې دي دا پیسې چې دي دا په یو وخت کې کېښودل شي. صحیح ده په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري د هغه یو څه قدر وي، یو څه یعنی هغه خلک داسې فکر کوي چې دې ته قدر ورکول کېږي. ولی هغه په دې معنا نه ده چې کوم برتري ولري د روابطو په اساس باندې.
د دغو مسایلو په سر باندې تاوتریخوالی هغه که چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل ار څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بعد اثر کوي او هغه هم په راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي او یو چا پلار چې عاید نه لري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو دا له اوږدې سره سم د خپل دنیا، د خپل کاکا، د خپل مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکنه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب کله کورنۍ راوځو ټولنې ته په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی د سره یو ډول بل چلند کېږي نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. هغه تاسو یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری عزت به مردم، یا همداسې که خپل شته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شتهونه خلکو ته ورکړي. ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په ورکی توپ کې راغل شوی ده. هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي. نو د هغه نظر نه دا په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه اصلي دا ده چې هغه ورکی توپ کې همدغسې مخته شوی دي. که نه په ټولنه کې که څه غریب ده، که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري. مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذري هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولی باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام ولري. هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نزد که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خېخې موضوع رامنځته کیږي بدون له دې نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خېخې دوی کوي مخکې سره دي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثال نه د افغانانو د ژوند دخی دغلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسې او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري، نن به لري خو سبا به نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. نو که څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطر ورکړي، نو دا دې هم په نظر کې ونري چې ډېر زر به هغه پیسې یا اوس یا به نه اوسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کېږي. لکه اوس کومه ټولنه کې اوس له زره شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه ښځې وکړي یا په خارج کې ښځې وکړي، پسته وبه ګوري چې هماغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي. خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطر هغوی ښه پایلې نه درلودلې، هغوی پسته پښیمانه کېږي چې کاشکې دا کار هم نه کوه، ولې اوس خاطر د دې د دنیا د څو روپۍ له خاطره د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي او دا په آخره خاتمه کې ډېر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمنځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشروع کړو؟
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي، نه ضوابطو ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ اوسي یا نه اوسي، نو دا اصلي هغه دا هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نسب پسې وګرځي، هغه باید هغه اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهوري خبرې دي وای په لاس کې پنځه ګوتې او رنګنې دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه دی، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساواتو لپاره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارزښت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د دې فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نشي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا پښتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دا خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یغه په زړه باندې څومره بوج راوي، نو باید یو بل ته احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي. ګور انسانان چې کله پیدا شوي دي، هغوی ټول په یو شان پیدا شوي دي. هیچا په خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه راوړی، او هیچا هم د خپل کله چې وفات شوی ده لزان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن، یو خان مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ده، باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید انسان په سترګو ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونې هم له یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثریت ډېر دوستان چې جلا شوي دي، اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري، ځکه وخت تیر شو، هغه بیرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای مکړه چې مړ شي. بال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په همدا ژوندونې وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي، جدا شي. یعنی بال اختر نکروزی په درد نه لګیږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختر نکروزی دی په دیوالي.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
مننه له تاسو نه ډیره زیاته.
دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علم مال او ملګری